سلام نو وخت مو بخیر خرغلاست دې مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غویشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانان لپاره د موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کرسینو پی وبین کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولی او د افغانانو د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. نور جزئیات یې تر څو شیبو وروسته اوریدلی شئ. طالبانو پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ورځ د غویی دوهویشتمه تورخم کې وغونډه وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په ایکس شبکې کې په یوه پوسټ کې په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو هغه د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې په تورخم کې د طالبانو کمیشنر عبدالجبار حکمت وایي چې د غونډې هدف د شته ستونزو حل کول او د خلکو لپاره د اسانتیاو زیاتول دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې حکمت چې په دې غونډه کې د سوداګرۍ پراخولو، د ناروغانو د تګ راتک پر وړاندې د خنډونو لرې کولو او له کډوالو سره د سم چلند لپاره بحث وشو. له هغه وخت راهیسې چې طالبان نږدې څلور کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، طالبان او پاکستاني سرحدي ځواکونو په تورخم کې سوځلې نښتې کړې دي. دا نښتې کله ناکله د تورخم د لارې د تړلو لامل شوې دي. ټاکل شوی ده چې نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د انرژي پیوه کانفرنس کې د یو شمېر ودونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر مولا عبدالطیب منصور پرون له کابله تاشکند ته ولاړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس پیوه راپور کې ویلي چې د دې کانفرنس موخه د انرژي په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ پیاوړتیا او په ګډو پروژو کې د پانګونې فرصتونو لټول او د اوبو انرژي په برخو کې د موجوده ننګونو کمول دي. ټاکل شوی ده چې د تاشکند په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، روسي او د سیمې د یو شمېر نورو ودونو وزیران هم درته د نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د وا پیژندلې څنګه خبرداري ورکړي چې نن سه شنبه د غوي دروشتمه په بدخشان، نورستان او کونړ کې سخت باران، برېښنا او سیلابونه راشي. د ادارې د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په مختلفو ځایونو کې د باران اندازه د لس او شل ملي مترو ترمنځ تمه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې په لویدیځو، سویلي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا قوي بادونو احتمال شته چې سرعت یې په مختلفو ځایونو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 100 کیلومتر پورې وي. مخکې له دې د دوشنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې په افغانستان کې د باران کچه له اوسه څخه ټیټ ده. د دې ادارې په وینا وچکالي په ځینو ولایتونو کې د فاریاب په ګډون یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. د صدر اعظم نریندر مودي پاکستان ته خبرداري ورکړه چې د هند پر وړاندې د ډول طرحه غریز بریت له پیلولو ډډه وکړي. مودي د دوشنبه په ورځ د غوي دوهویشتمه په یوه تلویزیوني وینا کې ویل چې که اسلام آباد داسې اقدام وکړي نو نوی ډیلی به په مناسب اقدام سره ځواب ورکړي. دا د هند پوځ لخوا په پاکستان کې پر ځینو هدفونو له برید وروسته د مودي لمړنۍ څرګندونې دي. هند ویلي چې دا بریدونه د ترهګرو پر مرکزونو شوي دي. پاکستان د هند هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د سخت دریځ او وسله والو ملاتړ کوي او ویلي دي چې زاینو چې تیرونه د هند لخوا پر بریټ شوی وو ملکی سیوی وي. اسلام آباد تر اوسه د هند د لمړي وزیر د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. د قبرز کډوال مرسیال وزیر وایي چې د سوری موافقه کړې ده چې خپل غد بابر ته واخلي چې د کښتۍ لارې قبرز ته د ننوتلو هڅه کړې ده. نیکولاس اندیوس د دوشنبه په ورځ اول چې دوه کښتۍ چې هر یوې د دیرش سوری وګړي لیږدول په وروستیو ورځو کې د دوه اړخیز تړون له مخې بیرته راستنه شوې دي. چارواکو د تړون په اړه نور جزئیات فرنه کړل. هغه زیاته کړه چې د دواړو ودونو چارواکي د انساني قاچاق سره د مبارزې لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اروپایي ټولنې د بشري حقونو دفتر د قبرس پر حکومت غا کړی چې دا کډوالو بیرته استنبول ودروي چې اته کوي د کښتلو لارې د هیواد ته ورسیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. دا ټولنیز رسنی کارکونکو ته د امر بالمعروف وزارت خبرداري وړاندې به په خبرونه کې ووري. تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ریویز دره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړېدل.
د طالبان د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې هېڅ پرېکړه نه ده نیول شوې.
خوست کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړېدل. خبرونه کړه نور پرونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کورنی امنیت وزارت د دوشنبه په ورځ د غویې ویشتمه په متحده ایالاتو کې د زرګونو میشتو افغانانو لپاره د موقتي خوندي وضعیت پای ته رسیدو اعلان وکړ. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستینوم پی وبین کې ویل چې دوی د افغانستان وضعیت ارزول او د افغانان د موقتي خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی او د هیواد اقتصاد د ثبات تمومي. هغه نوم ویلي چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندي وضعیت برنامه به د می په ما پایته ورسیږي او دا غیلغا کېدل به د جولای له 12مې څخه عملی شي. د موقتی خوندی وضعیت برنامه د هغو بهرنیو وګړو لپاره ده چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل وطن ته ستنه شي. په بیان کې د امریکا د کورنی امنیت د وزیر له قوله ویل شوی چې د موقتی خوندی وضعیت لغوه کولو د متحده ایالاتو د ملي ګټو سره سمون لري. په دوام کې ویل شوی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اسناد ښیي چې ځینې کسان د درغلې د عامه خوندیتوب او د امریکا د ملي امنیت د غواخله عمل تر څېړنې لاندې نیول شوې دي. د افغان ویک د پنوم د وی ادارې د معلوماتو مخې د عمل شاخې 2000 افغانان وګړي په امریکا کې د موقتی خوندي وضعیت تر پوښښ لاندې دي. د دې ادارې مشر شان وان ډرایور ویلي چې د افغانستان لپاره د موقتی خوندي وضعیت د لغوه کولو پریکړه پر حقیقت نه بلکې د هغه په وینا پر سیاسي اساس شوې ده. وان ډرایور په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان لم د طالبانو تر واک لاندې دی او د هیڅ فعال د پناه غوښتنې نظام شتون نه لري. هغه همداراز ویلي چې په افغانستان کې لم د هدفمندې وژنې خپل سری نیونې او پراخ بشري سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو لږکیو پر وړاندې روانې دي. د افغان وکویک مشر ویلي چې د امریکا او حکومت هغه څه چې نن ترسره کړي دغه په وینا له هغه کسان سره خیانت دی چې د امریکا لپاره یې خپل ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په امریکا کې یې نوی ژوند پیل کړ او زموږ یې پر ژمنو باور کړی و. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري غ خبرداري د یو شمیر خلکو د خواله رسنی کارکونکو او مدني فعالانو نیوکه وندخنی را پرول دي چې ویل دي د ټولنیز رسنیو نه مشروع غیر اخلاقی کارولو لامله له کارکونکو سره به قانوني چلن وشي. دوی دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له دې لارې خلک سانسور ته اړوبسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیوکې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو خبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو کل لري. د بلخ ولایت یو سیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل:
یا می خوینم یار کی که بر خلاف شون گپ بزنم و راپارتن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبري وکړي زندان ته واچوي. ملګری می شته چې محاکمه شي، هغه کسان چې فیسبوک، واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کیږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نه کړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پرې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یا اصلي غږ په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبردارای نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم د مو شبکه اجتماعي د مو رسانه،
کومه وګورو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو لارې وکړو. کزمو فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسی، دا ډیره د شرم خبره ده او زمونږ د هیواد د بیان ازادي ته زیان رسوي. هغوی غواړي چې د بیان ازادي وزپی
دغه خاریان وای طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشرو او غیر اخلاقی کارونه د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړای او ویرسته چې حتی ساده نیو که هم جرم وګڼل سي او په خبره دا هم څرګند نه ده چې کوم مسائل د فکری او اخلاقی انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشرو او غیر اخلاقی کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دوشنبې په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفادې د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پاڼو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د ده په خبره هڅه کوي د دیني عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیې ته د زیان رسولو له لارې تعصب، سپکاوي، فکري او اخلاقي انحرافاتو ته زمینه برابره کړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو دې خبرداري ته په غبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکي وړتیا نه لري، خو د ویرې په رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندانۍ پخواني ویاند او پخواله رسنیو طالب پلوي جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په 13 میاشتو بند محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د هندوکش غږ په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي نه باید بلټونه وبلل سي او منتقدین باید له دینه منکرین ونه ګڼل سي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلامه سرغړونه نه ده، بلکې د خوال لپاره او هغه کړنلاره ده چې مسلمان سیاستوال او دولتي چارواکي ترسره کوي. موږ هیله من یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازمه مسئلے اروان فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړئ شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړي.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو د بیپولي خبریالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوی او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغو سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت په وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې درې زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د وزارت په حواله راپور کړی چې په دې مدرسو کې څه د پاسه 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي چې طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 1,950 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 403 مالی کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې 420 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 20,000 ډیر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 289 ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنی چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 50 یا مدرسې جوړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس مهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای، خو د دیني مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه په باره کې هېڅ پرېکړه نه ده نیول شوې. داسې خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو د دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د ښوونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دیني علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلینو نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دیني علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساینسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې ده اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په اوسنی وخت کې کوم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا ټولنې اړتیا ده. په اوسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا څخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجه شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سمبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوری حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وې چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وې. د پوهنې وزارت د هغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې د دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2023 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایدیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایدیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم سیمه ییزې او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو شمېر اوسېدونکي دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډېرې ادارې لا هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني ادارو چارې او اسناد اجرا کولو پر مهال ترې اته په سلګونه ډالر اخلي. نور حال په دې راپور کې.
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود، حالا با اون سیستم نیست، منتها زیادتر کار اگام زر کمیشنکارا پیسه میگیرن.
د کابل کار یو وسیدون که چه ده موضوع ده حساسیت لامله اینا کتل نومی راپور که خبور سی ازادی راژیو سرای خبرو که ادا وکره چه ده طالبان حکومت تر کنترول لاندیه ده نکاحات اخیستو پیوه محکمه او ده موتر ده لایسانس تمدیده ولو پر محال ده ترافیک ریاست که تره کمیشنکارانو پیسی اخیستی دی. ده وایی که چو پا قانونی توگه خپل اداری چاره او اسناد خلاصوی په میاستو یه وقت نیول کیگی. په داسې حال کې چې په خبره کمیشنکاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي. د زیاته کړه
شخصا خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کرده بود، تخلص فرق کرده بود، تخلص خودم بود، تخلص خانم دیگه چیز بود.
شخصا زما خپل اسناد و زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود، هغه می جوړو باور وکړي چې دولت شوبه په شوبه وزغلوله. کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل، محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشم. ویل یې زه چې ستا اسناد څیری شوي، اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډیر سخت کار دی، نو مجبور او مکلف کیږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ورته شکایت کوي.
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي، تر څو د دوی چارې په مخ باندې بوځي، خصوصا دغه کارونه یا دغه کمیشن کاری د تذکیرو اخیستلو یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخیستلو پر مهال باندې خلک مجبوریږي تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکړي. زما په نظر باندې عمده لامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده، او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کېږي، دوی نشي کوی چې د یوې تذکیرې لپاره یا د موټر د جواز سیر یا د لایسنس لپاره څو ورځې په سلسل په تېرې کې.
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه، بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کېږي. د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هېواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی، د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ځوان نور هم سخت کړای دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپلم یې ملګری تقریبا $1,000 پور کړو، او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا څنګه نه هلیږي، دې کې غټ مشکل پیدا شوی. او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته $1,000 مانی یو پاسپورت د پاره دا وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکیر د بایومټریک تذکری او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کی
کنه هم دا چې مراحل آسان شي نو دا کمیشن کاری په بیخ ختم شي، نو د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي.
د خوست ولایت یو اوسیدونکي چې د همدوار تستونز لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
ما هغه چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډیر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لیسانس واخلي. له مسولو چارواکو هیله ده چې دغه برخه ته پام وکړي او په حکیمانه د افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کاری څخه خپل پاسپورت او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه، بلکې د دې جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څرګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2015 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 10 نمرې ترلاسه کړې او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاته کړای دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د غوی د 8مه سعودي عربستان ته لاړ. دا د ولسمشر په توګه د ترامپ د دویمې دورې په جریان کې دغه لومړی رسمي بهرنی سفر دی. د سعودي عربستان له سفر وروسته هغه به قطر او متحده عرب امارات ته سفر وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځني ختیځ ته خپل سفر تاریخي بللی دی. ټرمپ به خپل سفر په ریاض کې د سعودي عربستان له چارواکو سره په لیدنو پیل کړي او بیا به قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د دې سفر په لړ کې د امریکا ولسمشر به د غزې جګړې، له ایران سره د اټومي خبرو اترو او د منځني ختیځ د دریو هیوادونو له مشرانو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه ممکن د روسیې او اوکراین ترمنځ مستقیمو خبرو اترو کې د ګډون لپاره ترکیې ته هم سفر سفر وکړي. تمه کې چې دا خبرې اترې به د پنځشنبه په ورځ د غوي 15مه په استانبول کې ترسره شي. منځنی ختیځ ته د ټرمپ له سفر مخکې حماس ډلې پرون یو امریکایي اسرائیلي یرغمل خوشې کړ. 21 کلن ادان الکساندر د 19 میاشتو څخه زیات د حماس په توقیف کې ساتل شوی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژني. د اسوسییټډ پریس په وینا د ډونالډ ټرمپ ادارې ته د خنیت په توګه د حماس د اقدام کولی شي په غزه کې له اسرائیلو سره د نوي اوربان لپاره لاره هواره کړي. الکساندر لمړی د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل شو او له هغې وروسته اسرائیل ځواکونو ته وسپارل شو. سعودي عربستان ته له تګ مخکې د امریکا ولسمشر د ایران سره د اټومي خبرو اترو په اړه وویل چې هیواد په دې خبرو اترو کې له متحده ایالاتو سره مناسب چلند کوي او زیاته کړه چې خبرې اترې ښې روانې دي. ټرمپ دا هم زیاته کړه چې د ایران په اړه ډېر ښه پرمختګونه روان دي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو څلورم پړاو د یکشنبه په ورځ د 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د خبرو اترو د پړاو د تیرو غونډو په پارتلا ډېر جدي او څرګند وبلل. سیمې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر اصلي موخه د سوداګریزو اړیکو پراختیا بلل کېږي. د راپورونو له مخې ټرمپ هڅه کوي چې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر په جریان کې د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت تړونونو او پانګونې ژمنو سره بیرته راستون شي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست مرکز اړوند سړو اوبو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړ کړی چې په دې بند کې په کافي اندازه اوبو مهر ذخیره شوې دي. سیمهوال وایي د دې اوبو په مهرول سره لسګونه تجربه کرنیزې ځمکې آبادې شوي، د اوبو کچه ورسره لوړه شوې او دا د سیمې په یوه شنه او تفریح منطقه بدله شوې ده. د سړو اوبو اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوالې موسسې او اړوند ادارې دې دا ډول بندونه د خوست په نورو سیمو کې جوړ کړي. نورحال د نجیب الله خیر په رپورټ کې.
دا د مرکز اړوند د سړو اوبو په سیمه کې د یوې کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند دی چې جوړېدو یې د دې ځای اوسیدونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې او د دې ځای پخواني وچغرونه او شاړې ځمکې او غونډۍ ورسره شنې او آبادې شوي دي. د سړو اوبو د میاخیلو کلي اوسیدونکي وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډېرې سرچینې لري چې په آبادۍ سره خلکو ته پوره اسانتیاوې برابرېدلی شي. د سربند مسؤول محب جان مشال رادیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېرې لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې واخیستلی شي هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 6 میلیون افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میانو تولید ته نه کوو، میان مورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبوو او منطقې ته په اوبو سطحه لوړه کړې ده. هغه څو یو چې مخکې وچ اوبه لري
په ټوله کې تر هوارو سیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول آسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکي هم وایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غر وي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکي محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو دپاره مرسد کور وکړو. الحمدلله کوزه خوار د ډېره غټه اوبه بهږي، دا کافي اوبه ده او دا موقتی وبنه دایمي پخاو بده بهږي او دی وبونه ډیم جوړ شي یا وبده مهار شي. دا سينور غرو سیمو کې غریز سیمو کې غا وب مهار شي. ملدارای دی پورا دی ملک دی وطن دی خلا دی پورا دی بوټو دی پورا ټول دی پورا پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدلو سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغو سیمو ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوې لپاره منه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو 40 کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده. د تفریح ځایونو آبادول د غزینو ته تک زیات شوی دی نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي. خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کړي. د شمال خورم سندیزی حوزه مشر عبدالقیوم ثابت ویل
د چک ډیمو دپاره موږ په خوست ولایت کې یقین کوه که دا ووایي چې
زر چک ډیمونه کو جوړ سی هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتلش چک ډیمونه په هر ولسوالۍ کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډیر زیرزمینې ویلرو دی وبو دی فارس وبو هغه سی مهر سی وبو مطلب تغذیه سی خو ان شاء الله کار روان دی
که څه هم د خوست په یو شمېر سیمو کې د اوبو واړه بندونه او سربندونه جوړ شوي چې تر یوه بریده د باراني اوبو د ضایع کېدو او ځینو سیمو کې د سیلابونو د ویجاړۍ ګواښ یو څه کم کړی.
هفتونیم صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. امروز سه‌شنبه 23 ماه ثور سال 1404 خورشیدی و 13 ماه می سال 2025 میلادی است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه پایان وضعیت حفاظت موقت برای هزاران افغان مقیم آمریکا را اعلام کرد. کریستین نوام وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه گفت که شرایط افغانستان را بررسی کردند و این افغان ها واجد معیارهای لازم برای حفاظت وضعیت حفاظت موقت نیستند. شان ون دایور رئیس سازمان افغان ایوک گفته است تصمیم به لغو وضعیت حفاظت موقت برای افغانستان بر بنیاد واقعیت نه بلکه به گفته او بر پایه سیاست اتخاذ شده است. بیشتر تا دقایق دیگر. مقام‌های طالبان و پاکستان نشستی را روز دوشنبه در تورخم برگزار کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در پست در شبکه ایکس از اشتراکش در این نشست خبر داده، اما درباره گفتگوهای دو طرف چیز نگفته است. آنسو عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم میگوید که هدف از نشست حل مشکلات موجود و افزایش تسهیلات برای مردم بود. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، حکمت گفته است که در این نشست روی گسترش تجارت، رفع موانع در رفت و آمد مریضان و برخورد درست با مهاجرین بحث شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته، نیروهای مرزی طالبان و پاکستان چندین بار در تورخم با هم درگیر شدند. این درگیری ها گاه باعث بسته شدن گذرگاه تورخم شده بود. ازبکستان امروز سه‌شنبه از پنجمین کنفرانس بین المللی انرژی در تاشکند میزبانی میکند. یک هیئت طالبان بر ریاست عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب این گروه برای اشتراک در این کنفرانس دیروز به ازبکستان رفت. این وزارت در بیانیه گفته است که کنفرانس تاشکند به هدف تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش انرژی و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک برگزار می‌شود. استفاده از انرژی قابل تجدید و راهکارهای کاهش چالش‌های آب و انرژی از دیگر اهداف کنفرانس گفته شده است. ازبکستان از صادرکنندگان عمده برق به افغانستان است. ازبکستان با حکومت طالبان روابط نزدیک دارد و تلاش کرده که تعاملات خود را با این گروه در بخش‌های اقتصادی و ساحات دیگر گسترش دهد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هشدار داده که بدخشان، نورستان و کنر امروز سه‌شنبه گواه باران شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. این ریاست در خبرنامه روز دوشنبه گفت که مقدار باران در نقاط مختلف بین 10 تا 20 میلی متر پیش بینی شده است. در ادامه گفته شده که در ولایت‌های غربی، جنوبی و مرکزی احتمال بادهای نسبتاً شدید وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پیش از این احتمال باران و سیلاب روز دوشنبه در 17 ولایت پیش بینی شده بود. نریندر مودی صدر اعظم هند به پاکستان در مورد راه اندازی هر گونه حمله تروریستی علیه هند هشدار داده است. مودی در سخنرانی تلویزیونی روز دوشنبه گفت که اگر اسلام آباد دست به این کار بزند، دهلی جدید به آن پاسخ مناسب خواهد داد. این نخستین اظهارات مودی پس از حملات اردوی هند به برخی اهداف در پاکستان است. هند گفته که این حملات به پایگاه‌های تروریستی صورت گرفته. پاکستان اتهامات هند مبنی بر حمایت از تندروان مسلح را رد کرده و گفته است مکانهایی که هفته گذشته توسط هند مورد حمله قرار گرفت ساحات غیر نظامی بودند. اسلام آباد درباره اظهارات صدر اعظم هند هنوز واکنش نشان نداده است. و معاون وزیر مهاجرت قبرس میگوید که سوریه توافق کرده تا شهروندان خود را که تلاش کردند ذریعه قایق وارد قبرس شوند تحویل بگیرد. نیکولاس ایوانیدیس روز دوشنبه گفت دو قایق که هر کدام 30 سوری را انتقال میداد بر اساس توافق دو جانبه در روزهای اخیر برگردانده شدند. مقام‌ها در مورد این توافق جزئیات بیشتر ارائه نکردند. او افزود که مقام‌های دو کشور برای مبارزه علیه قاچاقبران انسان تلاش می‌کنند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و اداره حقوق بشر اروپا از حکومت قبرس خواستند تا برگشت دادن مهاجران را که تلاش می‌کنند با قایق به آن کشور برسند متوقف کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. وضعیت حفاظت موقت هزاران افغان در امریکا تا یک هفته دیگر به پایان می رسد. هشدار وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه های اجتماعی با واکنش مردم روبرو شده.
یا میخواین همی هرکی که برخلافشان گپ بزنم و را پردن دوستا هستن تا محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک و واتساپ یا تویتر یا لینک بیکدندن اینا را هم گرفتار کردم.
مسئولان فدراسیون ملی شطرنج افغانستان با نگرانی از تعلیق بازی شطرنج میگویند که اگر این بازی ممنوع اعلام شود تمامی دستاوردهای این رشته از بین خواهد رفت.
شطرنج تحت تاثیر قرار گرفت و همگی شطرنج‌بازایی که با در ارتباط بودیم و تمام فعالیت‌های خود را بسته کردند.
و رئیس جمهور ایالات متحده سفرش به شرق میانه را تاریخی خوانده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه پایان وضعیت حفاظت موقت برای هزاران افغان مقیم امریکا را اعلام کرد. کریستی نوام وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در بیانیه گفت که شرایط افغانستان را بررسی کردند و این افغانها واجد معیارهای لازم برای حفظ وضعیت حفاظت موقت نیستند. او افزوده است که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و اقتصاد این کشور در حال ثبات است. خانم نوام گفته که وضعیت حفاظت موقت برای افغانها در امریکا در 20 ماه می پایان می‌یابد و لغو آن از تاریخ 12 جولای اجرایی می شود. برنامه وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان خارجی که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیر عادی نمی توانند به کشور خود برگردند در نظر گرفته شده است. در بیانیه به نقل از وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمده است که لغو وضعیت حفاظت موقت به منافع ملی ایالات متحده است. در ادامه گفته شده که مدارک وزارت امنیت داخلی نشان می‌دهد که برخی افراد به دلیل تقلب و تهدید مسئولیت عامه و امنیت ملی ایالات متحده تحت تحقیق قرار گرفتند. بر اساس معلومات سازمان افغان ایوک، حدود 11,000 شهروند افغانستان در حال حاضر تحت پوشش وضعیت حفاظت موقت در ایالات متحده قرار دارند. شان ون دایور رئیس این سازمان گفته است تصمیم به لغو وضعیت حفاظت موقت برای افغانستان بر بنیاد واقعیت نه، بلکه به گفته او بر پایه سیاست اتخاذ شده است. وندایور در بیانیه افزوده که افغانستان همچنان تحت حاکمیت طالبان قرار دارد و در آن هیچ نظام پناهندگی فعال وجود ندارد. او همچنان گفته است که در افغانستان قتل‌های هدفمند، بازداشت‌های خودسرانه و نقض گسترده حقوق بشر به ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها ادامه دارد. رئیس سازمان افغان ایوک گفته که آنچه حکومت آمریکا امروز انجام داده به گفته او خیانت به کسانی است که زندگی خود را برای آمریکا به خطر انداختند، در آمریکا زندگی نو ساختند و به وعده های ما باور کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هشدار تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه های اجتماعی در صورت استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه ها با واکنش و نگرانی شماری از مردم در افغانستان روبرو شدم. آنان مدعی‌اند که حکومت طالبان از این طریق در تلاش است تا مردم را به خودسانسوری وادار کند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که انتقادها از سانسور رسانه‌ها و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان همچنان ادامه دارد، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی پیگرد قانونی در پی دارد. این هشدار واکنش و نگرانی شماری از شهروندان افغانستان را برانگیخته است. آنان مدعی‌اند که طالبان با تلاش بر نظارت از شبکه‌های اجتماعی قصد سرکوب انتقادات و محدود کردن آزادی بیان را دارند. یک باشنده ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت:
یا میخواین همی هر که برخلافشان گپ بزنن مورا پردن دوستا هستن که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک دو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن اینا را هم گرفتار کردن، مردم ها را زیادتر بندی کردن. آزادی بیان به این شکل نمیشه دیگه که چیزی که دولت بگویم صدای خود کس کشیده نتانه. میخواین نمین نظام است به شکل سلطنتی و میراثی واقعی بانه و مردم گوشه و انزوا و کسی گپ زدن نتانه، گفته نتانه، زندگی تلخ میه بسرش.
یک باشنده ولایت کابل که او هم نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که این هشدار نه تنها تهدید مستقیم به آزادی بیان است، بلکه امنیت روانی کاربران را نیز هدف گرفته است.
ما اگر بخوایم صدای خود را بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم در مورد شبکه اجتماعی، در مورد رسانه سوشال میدیا، باید صدا بلند کنیم. دیگه ای که سوشال میدیا و شبکه اجتماعی فعالیت میکنیم و ایرم پیگرد قانونی میگیرن، این بسیار شرم‌آور است، بسیار به آزادی بیان کشور ما ضرر میرسانند. آزادی بیان را میخواهند که زیر پای کنند.
این شهروندان میگویند که طالبان هیچ معیاری برای تعریف استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی را نکردند و بیم آن می‌رود که حتی انتقادهای ساده نیز جرم تلقی شود و روشن نیست کدام موارد عامل انحراف فکری و اخلاقی انداشته می‌شود و چه مجازات در پی دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها پیگرد قانونی در پی خواهد داشت. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در یک پیام صوتی که روز دوشنبه 22 ثور از طریق رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شد، گفته که این وزارت با استفاده از صلاحیت‌های قانونی و امکاناتش فعالیت تمام صفحات و حساب‌های کاربری افراد یا گروه‌های را زیر نظر دارد که با گفته او تلاش می‌کنند با تخریب باورهای دینی و صدمه بر روان جامعه، زمینه‌ساز تعصب، توهین، انحرافات اخلاقی و فکری شوند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش نوشتند که فضای مجازی نباید برای دامن زدن به نفرت، تعصب قومی و دشمنی ها استفاده شود. برخی دیگرانان نوشتند که طالبان توانایی فنی نظارت کامل بر رسانه های اجتماعی را ندارند، اما با ایجاد ترس مردم را به خودسانسوری وادار می سازند. در این حال شماری از فعالان مدنی از جمله سید اشرف سادات میگوید در حالی که انتقادات مسیر اصلاحات را در یک نظام هموار میکند، نباید عیبجویی محاسبه شده و منتقدان منکران دین قلمداد شوند. او بر رادیو آزادی گفت:
انتقاد سرکشی از اسلام نیست، بلکه انتقاد به خاطر بیبود و روند کاری است که مسلما سیاستمدارا و دولت مردا انجام میدن، که ما امیدواریم به این مسئله بیشتر توجه بشه و اگر خدای نکرده به مسئله سرکوب بیشتر فکر کنند خود طبیعتاً شما نمیتونیم یک دولت هیچ وقت با مردم همراه بسازیم.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که از آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی حمایت میکند، اما سازمان گزارشگران بدون مرز و برخی نهادهای حقوق بشری گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان به شدت افزایش یافته و فعالیت‌های رسانه‌های داخلی تحت نظارت دقیق طالبان قرار دارد. این سازمان ها همچنان گفتند که برخی از خبرنگاران به دلیل پوشش مطالب انتقادی بازداشت شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه عاصم عربستان سعودی شد. این نخستین سفر رسمی خارجی ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوریش است. او پس از دیدار از عربستان سعودی به قطر و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفرش به شرق میانه را تاریخی خوانده است. ترامپ در آغاز این سفر با مقام‌های عربستان سعودی در ریاض ملاقات می‌کند و سپس از قطر و امارات متحده عربی دیدن خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده در این سفر در مورد جنگ غزه، مذاکرات هسته‌ای با ایران و معاملات تجاری با سران سه کشور شرق میانه گفتگو خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته است که شاید برای پیوستن به مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین به ترکیه نیز سفر کند. انتظار می رود که این مذاکرات روز پنجشنبه در شهر استانبول برگزار شود. پیش از سفر ترامپ به شرق میانه، گروه تندرو حماس دیروز یک گروگان آمریکایی اسرائیلی را آزاد کرد. آدان الکساندر 21 ساله بیش از 19 ماه در بند حماس بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، این اقدام حماس به عنوان یک حرکت حسن نیت نسبت به اداره دونالد ترامپ می‌تواند زمینه را برای آتش‌بس جدید با اسرائیل در غزه فراهم کند. الکساندر نخست به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داده شد و سپس او را نیروهای اسرائیلی تحویل گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آن که رئیس‌جمهور عربستان سعودی شود، درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت که این کشور در این مذاکرات با ایالات متحده معقول رفتار می‌کند و افزود که مذاکرات به خوبی پیش می‌رود. ترامپ همچنان گفت که اتفاقات بسیار خوب در مورد ایران در حال رخ دادن است. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده روز یکشنبه 21 ثور در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران این دور مذاکرات را جدیدتر و سریعتر از نشست‌های قبلی توصیف کرده است. بر اساس گزارش‌ها ترامپ در سفر به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی و دنبال بازگشت با توافق‌ها و تعهدات سرمایه‌گذاری به ارزش $1 تریلیون است.
بیشتر از خبر.
مسئولان فدراسیون ملی شطرنج افغانستان با نگرانی از تعلیق بازی شطرنج در این کشور میگویند که اگر این بازی ممنوع اعلام شود، تمامی دستاوردهای این رشته از بین خواهد رفت. مشاور ارشد فدراسیون ملی شطرنج افغانستان به رادیو آزادی دیروز گفت که پس از اعلام اخیر حکومت طالبان در مورد تعلیق شطرنج، بسیاری شطرنج بازان فعالیت‌های خود را متوقف کردند. گزارش در این مورد.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر به تعلیق در آمدن بازی شطرنج در افغانستان، شمار از مسئولان فدراسیون ملی شطرنج میگویند که اعلام این تصمیم حکومت طالبان برای آنان یک خبر تکان دهنده بوده است. خیبر فرازی مشاور ارشد این فدراسیون روز دوشنبه 12 می با ابراز نگرانی به رادیو آزادی گفت که اگر شطرنج از لحاظ دینی ممنوع در افغانستان اعلام شود، تمامی دستاوردهای چندین دهه این رشته از بین خواهد رفت.
این تصمیم واقعا مرا بیاد اندازه مرا شوکه ساخت. نکته که بسیار مرا واقعا بسیار به تشویش بندازه این است که از لحاظ دینی حرام نشد. ما به یقین گفته میتونیم که شطرنج تحت تاثیر قرار گرفت و همگی شطرنجبازایی که با در ارتباط بودیم و تمام فعالیت های خود بسته کردن. تشویش کلی در میان شطرنجبازا دیده میشه.
او گفت که پس از حاکمیت طالبان این فدراسیون به دلیل مشکلات تشکیلاتی و نبود مسئولان آن نزد ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان رسمیت ندارد. این در حالی است که حکومت طالبان اعلام کرده که بازی شطرنج را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورده است. عطل مشوانی سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان به روز یکشنبه در صحبت با رسانه خصوصی تلونیوز گفته است که پس از بررسی های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجارها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. او دلیل تعلیق این بازی در افغانستان را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی در مورد شطرنج خوانده است. برخی از مسئولان پیشین فدراسیون ملی شطرنج افغانستان نیز از این موضوع نگرانند و میگویند که حکومت طالبان باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند. اسماعیل جمشیدی رئیس ازبق این فدراسیون در افغانستان در مورد برادی آزادی گفت:
کدام ممانعت از نگاه شرعی هیچ وجود ندارد. اگر از نگاه شرعی وجود می‌داشت، کشورهای عربی، ایران است، پاکستان است، اینا همه این فدراسیون نه تنها در بخش ذکور بلکه در بخش اوناس هم دارد. این یک علم است. مخالفت با علم درست نیست، زشت است. از این خاطر ما آرزوی میش که طالبان در این سر تجدید نظر بکنند و اجازه بدن که فدراسیون شطرنج فعال باشد.
او افزود که شطرنج نه تنها یک بازی بلکه علم، ورزش و هنر است که میتواند تاثیر مثبت بالای زندگی و ذهن کسانی داشته باشد که شطرنج بازی میکنند. نور محمد سلطانی یکی از کارشناسان رشته شطرنج در مورد این بازی چنین گفت:
شطرنج خصوصاً برای جوانان، برای اطفال، برای کلانچانا، برای همش تیمای مختلف داره. شطرنج یگانه سپورت است که سنه نمیشناسد و این تمرین برای دیگه مسائلش برای تقویت حافظه بسیار خوب است.
نگرانی ها از به تعلیق قرار گرفتن بازی شطرنج در افغانستان در حال مطرح می شود که حکومت طالبان پیش از این ورزش مبارزات آزاد در افغانستان را نیز ممنوع قرار داده و دختران را از تمام فعالیت های ورزشی منع کرده است. قابل ذکر است که بر اساس معلومات مسئولان پیشین بازی شطرنج، این بازی در قرن دوم در هند و در قرن هفتم در افغانستان به وجود آمد که در سال 1924 فدراسیون جهانی این ورزش ایجاد شد که با تعداد 165 کشور به شمول افغانستان عضویت این فدراسیون را دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان ادعا می کنند که برای پیشبرد سریع‌تر کارهایشان مجبورند که در دوایر حکومت طالبان به کمیشن کاران پول بپردازند. این افراد در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که در بسیاری از اداره های تحت کنترل طالبان کمیشن کاران فعالند. بیشتر در این گزارش.
سابق دوران جمهوریت رشوت بسیار زیاد بود. حالا با اون سیستم نیست، منتها زیادتر کار اگام زرا کمیشنکارا پیسه میگیرن.
یکی از باشندگان کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که زیر حاکمیت طالبان هنگام گرفتن نکاحت در محکمه و تمدید لیسانس موتر در ریاست ترافیک به کمیشنکاران پول پرداخته است. او افزود اگر کسی بخواهد اسناد خود را از راه قانونی به دست آورد، باید ماها انتظار بکشد، در حالی که به گفته او کمیشنکاران این کار را در مدت کوتاه و در بدل صدها دلار انجام می‌دهند.
نکاحت ما تخلص فرق داره به تخلص خودم بود، تخلص خانم دیگه چیز بود. او را میخواستم که تخلص خانم تغییر بدم. باور میکنی که من دواندن شعبه در شعبه دولت دواندن، وقتی که دوباره استعلام دادن استعلام جواب آوردم تمام چیز به محکمه رفتم، محکمه بدون چون چرا مرا گفت برو شش ماه بعد بیا. شش ماه بعد که رفتم گفت برو بیا در اسنادات تو را پاره کن. مجبور مکلف هستی که کار با کمیشن کار پیسہ بدی که اگام کارت که بند میمونه.
باشنده دیگری از کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود چون این شکایت دارد.
یک واضح است که در وضعیت فعلی بیشتر مردم برای پیش برد کارهای خود به کمیشن کارا پیسہ میتره تا اینها کارهای خود توسط کمیشن کارا پیش ببره، بالخصوص در بخش اخذ تذکره الکترونیکی یا لایسنس و جواز سیر موتر.
این مشکل تنها در کابل وجود ندارد، بلکه باشندگان ولایت های دیگر نیز با چنین چالش های روبرو هستند. حکمت الله باشنده ولایت ننگرهار در این مورد گفت:
خلم یه عملگر تقریبا 900 دلار پور کرد.
ما برای یک پاسپورت که فقط سن ما را مطابق با تذکره اسلامی کرد 800 دلار پرداختیم. مجبور شدیم که با کمیشن کار پول بدهیم. اگر پول نمیدادیم آن را زود آماده نمی کردند. خواست ما این است که برای مردم سهولت فراهم شود و جلو کمیشن کاری ها گرفته شود، چون وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است.
مشکلات بیرزیدیم.
باشنده ای از ولایت خوست که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
ما هغوی چه پیسې لري اقتصاد نه بل جوړ دی که ولشي د پیسو په زور.
کسانی که پول دارند و اقتصادشان خوب است میتوانند به زور پولشان در مدت خیلی کوتاه پاسپورت یا لیسانس موتر خود را بگیرند. از مسئولان میخواهیم که به این مسائل به گونه جدی توجه کنند تا هر شهروند افغانستان واقعا بتوانند بدون پول واسطه و کمیشن کاری اسناد خود را به دست آورد.
این شکایت ها تازه نیستند، بلکه در زمان حکومت جمهوری مخلو نیز شکایت از فساد گسترده اداری و کمیشن کاری وجود داشت. بانک عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام های مختلف طالبان از جمله رهبر طالبان گفته که با فساد در بخش های مختلف مبارزه کردند و این کار هنوز هم از اولویت های کاریشان هست. اما نهادهای ناظر بین المللی در گزارش‌های پیشین خود هشدار دادند که به دلیل نبود نهادهای شفاف و ناظر سوم، سطح فساد اداری در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر رو به افزایش است. در همین رابطه سازمان شفافیت بین المللی در 11 فوریه در ارزیابی خود برای سال 2024 اعلام کرد که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. این سازمان همچنین اعلام کرده بود که افغانستان از 100 نمره تنها 17 نمره در زمینه شفافیت به دست آورده و در مبارزه با فساد 3 رتبه پس رفت داشته است.
وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته نزدیک به 23,000 مرکز تعلیمات اسلامی و مدرسه در مناطق مختلف این کشور ایجاد کرده. تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که بیش از 300,000 دختر و پسر در این مدارس مصروف آموزشان. گزارش در این مورد:
افزایش بی سابقه مدارس دینی از سوی حکومت طالبان در افغانستان. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که تنها در 3 سال گذشته 22,972 مرکز آموزش اسلامی را ایجاد کرده است که حدود 300,000 دختر و پسر در آن مصروف آموزش هستند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان با نقل از خبرنامه وزارت معارف طالبان گفته است که این دانش آموزان شامل 216,904 تن پسر و 91,540 دختر است. وزارت معارف طالبان همچنین اعلام کرده که در سال مالی 1403 میلادی به اساس فرمان ویژه ملا هیبت الله رهبر طالبان برای دانش آموزان 420 لیله در ولایت های مختلف در این مدارس منظور شده و در حال حاضر بیش از 20,000 طالب العلم بر آن بسر میبرند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته 269 باب مکتب جدید نیز ساخته است که به عبارت دیگر آنها در 3 سال گذشته در بدل هر مکتب جدید که ساخته شده است 85 مدرسه ساختند. این در حالی است که همکنون در حوزه های آموزش بالاتر از صنف ششم تا سطح پوهنتون در افغانستان برای دختران بسته است و پسران نیز از کمبود مواد درسی در مکاتب رنج میبرند. لیلما دانش آموز صنف دهم در کابل که پس از تصرف قدرت توسط طالبان از آموزش محروم شده است، با رادیو آزادی گفت که طالبان در 3 سال گذشته هیچ طرحی برای اثرگیری آموزش دختران روی دست نگرفتند، اما از افزایش مدارس دینی سخن میگویند.
طالبان در تکس خروست
بعد از آمدن طالبان تعداد مدرسه ها به شدت افزایش یافته است. در هر ولایت ده ها مدرسه ساخته شده است، اما هیچ تلاشی برای برداشتن ممنوعیت آموزش دختران صورت نگرفته است. درست است که نیاز به تعلیمات دینی وجود دارد، اما در ضمن باید به علوم عصری بیشتر توجه شود و باید به یک دختر اجازه آموزش داده شود. افغانستان باید پیشرفت کند، نه اینکه عقب بماند.
نداچش حتا لرشی.
یک دانش آموز دختر محروم از آموزش در ولایت هرات که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش نشر شود، نیز به رادیو آزادی گفت:
در سالهای اخیر طالبان تمرکز زیادی بر گسترش مدارس دینی داشتند، اما آموزش دختران به طور کامل نادیده گرفته شده است. بیش از 3 سال می‌گذرد که مکاتب متوسط اولیه بر روی دختران بسته شده و اکنون هیچ طرح مشخص برای بازگشایی آنها ارائه نشده است. در حال که در بخش مدارس دینی سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته، آموزش دختران که ستون پیشرفت جامعه است به فراموشی سپرده شده است.
پیش از این شمار از دانش آموزان پسر به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل کمبود آموزگار و مواد درسی نمی توانند به درستی درس بخوانند. همچنین گزارش های از کاهش برخی از مضامین ساینسی در بخش نصاب معارف و تحصیلات عالی و افزایش مضامین دینی منتشر